زره لیټره شراب ونیول. د بلخ ولایت د امنیه قمندانې ویاند عادل شاه عادل ازادې رریتو ویل سرحدي پولیسو د ملي امنیت د کارکونکو په مرسته په حیرتان بندر کې شپږ زره یو سلو پنځه اویا لیټره شراب ونیول. دا شراب د لوبیا په بوجوي کې پټ کړای شوي او په یوه لارۍ موټر کې له ازبکستان څخه افغانستان ته قاچاق کول. د بدخشان پولیسو دغه ولایت ته د هیروینو او شرابو د قاچاقو مخه ونیوه. د بدخشان ولایت د امنیه قمندانۍ ویان ثناءالله روحانی ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د صد میاشتې په څوارلسمه نیټه په کوف آف ولسوالۍ کې پنځوس کیلوګرامه هیروین ونیول چې دې ولایت ته قاچاق کیدل.
همچنان تا یک عملیات دیگر مقدار بیست
دغه ډول په یو بل پیخه کې اته ویش لیټر شراب هم نیول شوی چې له کندوز ولایت څخه بدخشان ته قاچاق کیدل. د دې پیخه په تړاو یو تورن کس هم نیول شوی دی.
نظارت پولیس قرار لري.
دا یادونه ورته چې د دې موادو د قاچاق په تور درې کسان هم نیول شوی دی. او د مونې ورسته پیخه دا چې دوه کسان کندوز ولایت ته د هیروین او د قاچاق پر مهال ونیول شول. د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبری ازادۍ رریتو ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د صد میاشتې په څوارلسمه نیټه دوه کسان هغه مهال ونیول چې څه د پاسه یو کیلوګرام هیروین په نهه پنځوس کپسولونو کې په خپلو خېټو کې پټ کړي او کندوز ولایت ته قاچاق کول.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې په پنځو کټګوریو طالب بندیانو کې د نشې موادو قاچاقونکي هم شامل دي.
سوال دا دی چې طالبان ولې کوشش کوي چې قاچاقبران یې لګي. نو خو واضح خبره ده چې قاچاقبران د طالبانو سره په مالي برخه کې کومک کوي.
په یو راپور کې به واوري چې په کابل ښار کې د معتادینو له لاسه جرمونه ډیر سوي دي.
نشه یې کړی وي له ځانه ناخبره او بې پروا وي، وسلې ورسره وي او لارې نیسي.
په کابل ښار کې د معتادینو د درملنې یو مرکز درپیژنو.
هغه څوک چې موږ پروګرام ته مطابق نه بیا غوی موږ لیګو ریفر کوو نور مراکز ته.
یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو له امله په غلا واختس و.
هغه خپل او خپلوان نور په مایه ته بار نه کوي. خپل زوی به مور ته ویلې، مور به زوی ته ویلې چې پام به کوه دا چې پټ نه کې زمونږ د کور نه.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم لرو.
دا څه شایسته انجلی مې درته پیدا کړې ده چې په ټول ژوند کې به نه ولیدلې.
ما لیدلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
اوس په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې په پنځو کټګوریو طالب بندیانو کې چې لوی جرګه به په اړه پریکړه کوي د نشه یي موادو قاچاقونکي هم شامل دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون مشر معصوم ستانکزی وایي ولسمشر یوازې د دې بندیانو د بند موده کمولای شي، خو د خوشي کولو پریکړه به یوازې د سولې مشورتي لوی جرګه کوي. طالبان بیا دا نه مني چې د دوی د پنځو زرو بندیانو په لیست کې د نشه یي موادو قاچاقونکي هم شامل دي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د افغان دولت په بندیخانو کې د ټولو بندیانو نیمایي برخه د نشه یي موادو قاچاقونکي دي. د حکومت په خبره په دې کسانو کې هغه طالبان هم شامل دي چې د نشه یي موادو په تور نیول شوي دي. د سولې مشورتي جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د څلور سوه طالب بندیانو خوشي کول د ولسمشر له صلاحیت څخه لوړ کار دی، او په پام کې ده چې لویه جرګه یې پاړه پریکړه وکړي چې په دې بندیانو کې داسې طالبان هم شته چې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون مشر معصوم ستانکزی وایي
په دې بندیانو کې پنځه کټګوري کسان شامل دي چې د هغوی په اړه پریکړه د ولسمشر له صلاحیتونو څخه بهر ده. د دې بندیانو درېیمه کټګوري هغه کسان دي چې د نشه یي موادو په قاچاقو تورن دي. په دې برخه کې د ولسمشر صلاحیت محدود دی. په دې معنا چې ولسمشر یوازې کولای شي چې د داسې چا درې پر څلور برخه بند معاف کړي چې په دې جرم محکوم شوي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان د کلنی راپور او د افغان دولت او د امریکا متحده ایالاتو موندنې ښیي چې د افغانستان ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی جنگیالي د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس نه لري، او حکومت غواړي چې د بندیانو په تورنولو سره د سولې خبري وزندوي.
دغه ادعا چې زمونږ د 15 زریز لیست څخه پاته بندیان د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري دا حقیقت نه لري، بلکې دوی له دې تور څخه د سولې د پروسې د ځنډولو لپاره د یو تاکتیک په توګه استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه د څارنې هیئت په خپل وروستي راپور کې امنیت شورا ته ویلي چې طالبان د دې ترڅنګ چې د تریاکو لکه تولید او قاچاقو څخه عواید ترلاسه کوي، په فراه ولایت کې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید کارخانه هم په خپل واک اخیستې دي. د ولسی جرګې په خوانی غړی او سیاسي کارپو خالد پښتون د طالبانو په 15 زرو بندیانو په لست کې د نشئی موادو په قاچاقو د تورونو کسانو شاملېدل د پښتني وړ بولی او وایي چې د دوی پریخودل به جګړه نور هم اوږده کړي.
دلته سوال دا دی چې طالبان ولې کوشش کوي چې قاچاقبران لکی، نو خو واضح خبره ده هغه دعوه یا هغه دایعه ثابتوي چې قاچاقبران د طالبانو سره په مالی برخه کې کومک کوي او دوی په هغه پاداش کې وزه قاچاقبران لکوي. دا واضح ثابتوي چې د طالبانو د قاچاقبرو تر مابین یو ډیر عمیق او ژور ارتباطات شته. حکومت نهایت د زیات احتیاط څخه کار واخلي او بینلمی جنبیا باید د موضوع ته ډیر په جدیت وګوري، ځکه کدی غواړي چې جنگ په افغانستان کې کم کی د جنگ تسهیلات په دمنځ یوسي او د جنگ تسهیلات نن سبا ټول قاچاق کی مواد مخدر.
تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د بشیر نورزی پر خوشی کولو ټینګار کړی وو چې د دې ډلې یو مهم غړی دی او په امریکا کې بندي دی. نورزی د نشئی موادو په قاچاقو او د طالبانو په مالی ملاتړ تورندي.
مرسلین ارسلاو چې د طالب بندیانو په اړه راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. کابل خاریان وایي چې معتادین چړې په لاس د دوی د کورونو او دکانونو د لوټلو ترڅنګ لاري هم نیسي. ځینې وسلوال معتادین بیا د غلاو ترڅنګ په نورو جرمونو کې هم لاس لري. د کابل امنیه قمندانۍ په جرمونو کې د معتادینو لاس لرل مني او وایي دوی هڅه کوي چې د مسؤولو ادارو په همکاري له کابل ښار څخه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته واستوي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته کړاندې کوي.
په دې ورځو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې جنایي پیښې ډېرې شوې چې په ځینو جنایي پیښو کې د معتادینو د لاس لودلو ادعاوې هم شوې دي. کابل ښاریان وایي چې اکثره غلا معتادین دي او وسلې هم ورسره دي. اندا چې په سپینه ورځ لارې او کوڅې نیولې وي او له خلکو څخه نقدي پیسې، موبایلونه او نور ارزښناک شیان غلا کوي. نجیب الله چې د کابل ښار په پل سوخته سیمه کې دوکان لري وایي چې دا غلاوي اکثره معتادین کوي.
نشه کړی وی لزانه نه خبره او بی پرواوی وسلی ور سره وی او لاری نیسی. کله چې څوک ودروي هرڅه ځنی اخلي، خو ضرور نه چې وی وژني. کچیر دوی انسانان وای وجدان دلوده او پسد کی وای نو دا کار به نه کولای. خو دوی نشه دی پسد کی نه دی، نه یوازې دا چې دوی چا څخه هرڅه غلا کوي هغه ته به کوي هم.
ځینې کابل خریان بیا وای اکثره معتادین د دې لپاره غلاوی کوي چې ځانو ته نشي مواد رانیسی. د کابل ښار یو اوسیدونکی ګل محمد وایي چې معتادین د هیروینو، تریاکو او 400 ترڅنګ نشي ګولې هم خوري چې د دې نشو له امله په ډول ډول جرمونو لاس پوري کوي.
در کل مردمای معتادین هستند.
په هم ډول ویل سم چې په کابل کې معتادین ډیر سوي دي. په دوی کې داسې خلک هم شته چې عادي ښکاری، د دوی پیژندل ګران کار دی ځکه چې دوی نشي ګولې او شراب خوري
یا که شراب او چیزا.
خو هغه معتادین چې غلاوی کوي پر نور معتادینو هم زړه نسوځوي. د نجیب الله په نوم یو موتا چې شپه ورځ د وسپنو، پلاستیکونو او نورو شیانو راټولولو لپاره پر ډیرانونو باندې ګرځي وایي څو ځله وسلهوالو معتادینو هغه پیسې په زور ځینې اخیستې چې د وسپنو او پلاستیکونو د خرڅولو له لارې په ډیر زحمت پیدا کړي وي. د کابل امنیه قمندانۍ هم دا منی چې معتادین په جرمونو کې لاس لري. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادۍ رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې معتادین د کابل ښار څخه راټول او د هغوی د جرمونو مخه ونیسي.
نقش متادین در
په کابل خار کې رښتیا هم چې متادین په جرمونو کې لاس لري. موږ تل هڅه کړې ده داسې لارې چارې ولټو چې د دې ستونزو مخه ونیسو. د دې لپاره چې دا ستونزې حل شي، د کابل پولیس او عوامي روغتیا وزارت پر یو منظم پلان کار کوي. د دې پلان لمخې به متادین د کابل خار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې مرکزونو ته معرفي کړل شي. دا پلان زموږ له مهمو کارونو څخه دی.
ترکیتیات یکی از کارهای هم دست
د متدینو د جرمونو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د کابل ښار په بیلابیلو واټونو، بازارونو، پارکونو او نورو عامه ځایونو کې ډله ډله متدین لیدل کیږي چې په سپینه ورځ آزادانه نشي کوي خو څوک څه نه ورته وایي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په کابل ولایت کې د متادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د متادینو د درملنې دا مرکز یوازې د ورځې لمخې متادینو ته روغتیایي خدمتونه کوي. د دې مرکز چارواکي وایي چې دلته د لسګونو متادینو درملنه شوی او متادین هر ورځ د خپل کورنیو لغړو سره د درملنې لپاره دې مرکز ته راځي. دا چې دا مرکز په کوم میتودونو د متادینو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې مرکز لوی اجتماعي کارکونکي زمری الکوزی سره مرکه کړي او په پایل کې د دې مرکز د خدماتو په اړه پوښتلی دی.
موږ هم په هوای پروګرامونو لرو په سر کې چې اته مساجد ته ځو او کلاوی د گزار سره هم په هوای ورکو، اته کې خانو ته ځو، پانتونو ته، مدارس ته، مکاتب ته ځو. د مواد مخدر د ازرار باره کې موږ عوامه په هوای پروګرامونه لرو. موږ روزانه ساحې ته ځو چې په هغه کې یو ټیم ډاکټر، د نرس، ټولنیز کارکوونکي دي. بیا ځو ساحې ته د متادینو تجمع ساحو ته ځو. د دو منفي اثرات یې ورته وایو چې د ټولنیز له نگاهه څه اثرات، منفي اثرات لري، د اقتصاد له نگاهه او کورنۍ باندې څونه منفي اثرات لري. والاغه مریض بیا رامنګه هڅو دي، هڅونې مرحله بیا را شروع کی. والاغه بیا راځي مریض همنګ سنټر ته، سنټر ته چراغ والاغه دي عمل دي اقدام مراحل شروع کی. والاغه بیا موږ ورته فاميلي غواړي، فاميلي سره جلسې لرو، هغه تشویق کوو. بیا یو موږ یو تعهد یو تعهدنامه ترې اخلو، داخل د بستر کی. موږ اصل علت پیدا کو چې علت شیر چې دای والي رښت شوای دی، یا بیا علت پیدا کو چې دای والی پریدی، بیا والی بیرته بیا والی روک کیږي. موږ کوشش دا کو چې دا علت د دې مریض سره پیدا کو. بیا دلته جلسې فاميلي کده کور سره کوم مشکل درلوده یا کوم طبي مشکل کورنۍ راغړو، بیا دلته جلسې ورسره نیسو چې تو هغه فاميلي مشکل ورته حل کو ترڅو دای بیا روک نشي. بیا
تداوی په برخه کې تاسو کوم پروګرامونه لري چې یو مریض دلته راغی تاسو سره مشورې مو کړلې او د دې تعهد مو واخیسته، پس لغې نه کوم مرحله د تداوی په برخه کې به دلته پیلېږي یو مریض به
شفخانه ته چراغله د ورځې موږ دوی ته دروس لرو، د ژوند مهارتونه ورزده کوو، ورزشي پروګرامونه ورته لرو، تفریحي پروګرامونه ورته لرو، او بیا هغه جلسې موږ لرو، ګروپي جلسې لرو، انفرادي جلسې لرو، خپل مریضانو سره، کورنۍ سره لرو، فاميلي جلسې لرو. علاوه کې چې دا مریض داخل شو، دوی اعراض علائم شروع کیږي، دا تقریبا یوې ورځ نیول تر 15 ورځې شاید دوام کوي. د باز کمی که خپل مواد مریض موږ هڅوي اول ورته وای چې لا شته هغه مقدار ډیر دوز شته دا کم کا کم کی، ځکه ایدو د بدن مقاومت پورته کیږي، هغه دوا نور چې موږ مقابل کې ورکو دا اعراض علائم هغه تاثیر پرې کوي، د صبر زیاتیږي، د حوصله زیاتیږي، شاید ډیټاکس کم تیر شي، او مقدار زیات بعض مریض وایي زه زیات نه هغه پرېدم، بیا هغه ډیټاکس دورای ډیر دوام کوي، یا لس یا څوارلس پورې دوام کوي. بیا د ډیټاکس شو بیا د موږ مراحل د تدریس او دورته شروع کوو، بیا د مرحله د هغې د نگهداری په هغه وخت کې بیا سره شروع کیږي چې دوی په پر خپل پاریس ته دوام ورکړي. دغه مراحل کې موږ ساتو.
ستاسو د خدمات د نورو مرکزونو سره لک تفاوت لري؟ دلته سراپا مرکز دی.
بله.
او روغ د کسان راځي تر مزګر پورې دلته اوسيږي. نو ستاسو د کارونه کوي مشخص متدین تاسو ټارګټ کوي یا اغه هدف ته ان کوي ځان ته چاغوي تشویق کړي راشي ک په می ډول نه هم متدین چې سرکونه کې انګلیزی بیواز لدی هغه یې مرټولوي.
موږ پروګرامونه آمدي ټول دی اول څوک چې روک دیم نه دی هغه ته د پوهاوی پیسې کې هغه ته آگاهی ورکو دی زر ازرار د مواد مخدر بارک بیا چې روک کسان ته چراغلو دا بیا راولو ورته موټویر بیا هغه څوک چې منګ پروګرام ته مطابق نه بیا هغه منګ لیګو ریفر کوو نور مراکز ته ځکه دوی د شپې دلته منګ خو دی ورځ بستر لرو د شپې نه لرو منګ اکثر هغه مریضان راول چې دوی د کور سرپرست دی کوی روډي راولون کې دوی کور یوازې پاتې کیږي بیا منګ بیا د خدمات دلته دا شپخانه منګ یم د کسانو لپاره
یعنی مشخصه
بله مشخصه خاص ده دغه لپاره
هغه روغ دو کسان چې هغه کارم کوي او ژوند مخبل
او څنګه یو کار لري یو مصرفیت لري تقریبا کول شي بیا اکثر دا 15 سال خرج کړي تیرم کول شي چې منګ اجازه ورته ورکو چې ته لار خپل کارم څنګه کوه بیا راځه جلسو ته راځه دلته کدي وخت ورته که وخت نه بیا خپل ما کار کې بیا منګ ورزو یا محل د کار ته ورزو یا تا کورو ته ورزو
یو مریض تاسو سه شرایط هم مسکړي دي چې دلته راشي او بیرته د ستاسو مرکز نه بیرته وزي او کور ته لرسي نو کله چې مرکز نه وزي تاسو ته د اندېښنه ده چې بیرته مخدره توکو نه استفاده ونکړي او تاسو ته داسې تشویش نشته او تاسو ورته سه شرایط وضع کړي
موږ سره تشویشي موږ خدا چونکه ما ویل دا د کورنۍ سرپرست جوړې راوړون کې موږ د دوی تعهد اخلو د کورنۍ لغړونه دوی سره یو پایواز راځي سبای موږ سره د مریض پاتې کیږي پایواز خپل کور ته ځي بیا بالغ مازیګر د چ خپل د ټول خدمات دی ورځي اخلي مثال ډوډۍ شو نظافت شو د مارتون شو درسونه شو د ټول اخلي تر 3 بجې 3 بجې شو بیا خپل پایواز سره راځي بیرته د سره یو ځای خپل تر کوره پوري بیا غ مازیګر چ کیږي ډاکټر مطابق د مشکل دوا کوي په کار دوا ورکی کني اکثرا موټیویشن هغه موږ ډیر مخکې بیا وسه
هغه تشویق کوي
تشویق کوي بالکل
پاست دینه چې د تدوی په برخه کې تاسو دا کارونه مکو او چې سره خورازي دلته یو څوک تدوی وشو اخینه ورسته تاسو کوم پروګرامونه لري چې یو مریض تاسو هغه تطبیق کوي
په دې کې بیا موږ تاریخونه ورته چې د خپل د شپخانی شماري ورته لیکو چې دا شماري د موږ دغه شماري بیا په دغه هغه فارم کې دوی ته چورګ دوی بیا د جلسو تعقیبي جلسو ته راغړو تر یو کال موږ دوی تعقیبو که مثال د کار درلو کمزای که ساحه د کار ډیر مصروف او بیا موږ ورزو ساحه د کار ته ورزو دای معرفي کو د کور کلی سره چې دای جمعه ته زی دای مړ ژوندۍ کې اشتراک کوي دای عامه خیره کارو کې اشتراک لري کنه دا موږ اسوې په دې مارتون دا ورزده کوو ځکه چې دای لږ شانه ټول دغه وخت ورسته پاتې وو دای بیرته داخله او جامعې ته کورانه تبر ته داخلو تریا او کاله پوری منګه دا پروګرام سره مخ کې به منګه مریضان لرو د لاس کالونه چې زه هر څوک غواړي منګه ورته خې چې دا مریضان منګه دوغنه په دغه تعداد منګه لرو مریضان په دې چې اخر نه استعمال مواد
رازا اکرم منګه تا ته منتظرو
بس دا دے زام راغلم اوس ما په ګډه میلو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کیا
په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ اتیویس کلن زین العابدین په ایران کې په نشو اخته سو او له اوو کالو راهیسې نشه کوي دی وایي چې ټوله ورځ به د نشو په فکر کې وو او هر څه به ځینې پاته وو دا چې زین العابدین ولې په نشو اخته سو او وروسته د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان سو په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده
ما په نورستان ولایت کې وظیفه لرله چې زمونږ کور ته خطر اچولی وو پلار یې راته ډېر تهدید کړی وو فامیل زه د وظیفې نه ووتلم همدغسې فامیل مې زه ولېږلم ایران ته یوه ورځ ناست وم یو نفر منډه یې واله پولیس هم ورپسې یو شاته یوه غوټه وه ورسره دا یې همدغسې را خطا کړله دی زما ساختمان ته چې ومې لیده خلاص مې کړه دا تاریاک وو هلته نور انډیوالانو زمونږ عملینو کېناستل دا داسې ویل کېږي یو دود ما مسکه نو را ماغه لحظه زما د ژوند بدبختي وه نو چې تاریاکي شومه بعد د هغې نه باید شیشه شو نه پوډر شو مې اووه کاله کېږي چې زه عملي یمه اوس اول وختونو کې ښه ومه فامیل هم رانه خوشحاله وو پیسې مې هم رالېږلې ورته بیا چې عملي شو به فامیل سره مې تماس هم قطع شو څلور کاله مې د فامیل نه مال نه لره او پیسې به هم کار مزدوري به هم چې کول هماغلته به هم عمل باندې مصرفولې چې کله زمونږ صاحب کار په منګه پیش چې دا دغسې عمل کوي د هغې ځینه وشړلم. زه بېرته به راغلم خپل وطن ته لاړم. پلار سترګې مې هم کږې شوې وې، خوله مې کږه شوې وه، مور بېچاره مې ډېره سخته مریضه وه، د سات وضعیت هر څه خراب شو. بېرته لاړم دغه پولیس سوختې ته، نو هلته یو هلکو په نوم د پهلوان صفي هغې سره ملګری شوم. شپه شو له ځای بوتلم، لاړو یو کوڅې کې، ما ته ویلې وایي زه دې کور ته اولم، ته وایي ودرېږه دلته چې څوک تېرېدل. ما ته یو غږ وکړ، یو شفر راکړه. بېرته چې لاړو پولیس سوخته ته، هلته لاندې کېناستو، ما ته یې د جیب نه تیلا راوباستل. نو زه ورته حیران پاتې شوم، ما دا دې د کومه نه کړل. نو وایي دا خو هلته مې ته پیره ودرولې وې، ما خو غلا وکړه د هغې ځینه بدو انډیوالانو سره یو ځای شوي وو. غلا کوه، یو شی کوه، بل شی کوه، هغه خپل او خپلوان هم نور په ما اعتبار نه کوه. خپل زوی به مور ته ویلې، مور به زوی ته ویلې چې پام پې کوه، دا چې پټ نه کړي زموږ د کور نه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زینب د خپل زوی بشیر لپاره یوه ښایسته نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې دا خبره بشیر ته وریادوي نو بشیر په قهر کېږي او وایي چې بېخي سپینګری کېږم، له دې نجلۍ سره واده نه کوم. دا چې بشیر ولې له دې نجلۍ سره واده نه کوي او څه دلیل لري، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
ملا غواړې
ولې نه غواړو؟ راځه خدای دې راواله.
خوره د سپید در وکړځو چې مې نه داړي.
څه خبره ښه؟
سلام علیکم، څنګه یې؟ ښه جوړه یې؟
شکر ده، تاسو ښه یاستئ، بخیر راغلئ.
ته ښه سره جوړه یې.
راځه خوري دلته کینه.
سمه ده
لیلا لورې، دغه بالښت خورته کیده. سمه ده موري،
سپین کلی ته تللی وم، ډېره تږی شوم، مال ستاسو کر به اوبه وڅښم او بیا به ولاړه شم.
خدای دې راوله. لیلا لورې، ورشه دې ته د څښلو اوبه راوړه. سمه ده موري، دا د زما
خورې. دا دې لور ده؟
او دا مې لور ده.
ماشاءالله، د بده سترګو دې خوندي وي. ورکړې ده که پیغله ده؟
نه نه، مو ده ورکړې، پیغله ده.
نو ولې نه ورکوي؟
مرکې ډېرې ورته راغلې، خو بس نصیب نه وشوی. اوبه ګورو چې وروسته څه کېږي. ها دادا دی، اوبه می راوړي.
خیر اوسه لوري، خدای دې ښه بخت درک.
ښه خوري، اوس درته وایا چې شین چای چې کې کتور.
خوري چای نه چشم، تکلیف مکوي.
چای خو هیڅ تکلیف نه دی، اوس دوستی دم کیږي.
خیر اوسه، خدای مو روزي ډېره کړه.
د ډوډۍ وخت نږدې دی، ډوډۍ به تیار کو.
ډوډۍ مو نوش جان سره کور ته ځم چې را باندې نه وخت کیږي.
پاته شه چې لږ غوسه شي بیا به ولاړه شي.
نه اوس ځم، بیا راځم له خیر سره. وای یو ورځ دیت بل ورځ شناخت.
هر وخت دی خدای راواله.
شه زن اوس ولاړم، د خدای په امان.
په مخه دی ښه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. زوی ستړی مشه؟
خیر سی ادی.
لالا ستړی مشه؟
خیر سی.
زوی نن یو زیری در باندې کوم.
د څه شي سره موري؟
زیری دادی چې دا څه شایسته نجلۍ مې درته پیدا کړې ده، چې په ټول ژوند کې به نه ویلې.
دا خو ښه زیری دی
موري. زه خو نه یم خبره، د نجلۍ څوک ده
موري؟ ملالۍ ښه وایي، د نجلۍ څوک ده؟
دا د نیو کلی یو انجلی ده، لیلا نومیږي.
کومه لیلا؟ د سالار اکا لور یادوي؟
هو د سالار اکا لور لیلا یادوم.
ملالۍ د انجلی تام لیدلې ده؟
هو ما لیدلې ده.
رښتیا هم ښکلې ده که نه؟
هو ښکلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
مشکل یې دا دی چې تریاکي ده.
څه شی تریاکي ده
لورې؟ بیا ځایه په انجلی تور مه پورې کوه
مورې. تور نه دی، رښتیا وایم.
ما تریاکي نه ښځې لیدلې دي، تارو نار او تک ژیړې وي، خو دا نجلۍ ښایسته او لکه ګلاب داسې تازه ده.
ملالۍ ته څنګه پوه شوې چې دا نجلۍ تریاکي ده؟
زموږ د کلي د حاجي سرور اکا د زوی واده ته راغلې وه، ټول ښځو ویل چې تریاکي ده.
نو ښځې خو نه هکم په خلکو پسې تورونه تړي، شخصي دښمني به یې ورسره درلوده.
یوې ښځې به دښمني ورسره درلوده، دوو به دښمني ورسره درلوده، د کلي ټولې ښځې خو به دښمني نه ورسره لري.
مورې که زما منې تر دې نجلۍ تېره شه بل نجلۍ به پیدا شي.
زویه داسې د خلکو خبرې دي، تاریکي نجلۍ نو داسې تازه وي.
مورې ښځو ویل چې اوس تازه پې اخته شوې ده، وروسته به دا هم د نورو تریاکیانو غوندې تکه ژېړه واوړي. خپلې مورې هم ویل چې تریاک خوري.
مورې څه ویل؟
په واده کې چې ښځو ویل چې دا نجلۍ تریاکي ده، نو مورې په قهر شوه. لور ته یې ویل زه چې لاړې شو. بس سمدستي دواړې پاڅېدلې. د کور دروازې ته چې ورسېدې، مورې لور ته ویل چې ستا له لاسه ما ته هره ښادي غم ده، که تا تریاک نه خوړلی اوس به ولې ښځو ما ته پیغورونه راکول. خو د مورې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم. ما یې ټولې خبرې واورېدې.
زویه زما خو زړه ته نه لویږي چې دا نجلۍ دې تریاکي وي.
مورې یوازې د نجلۍ د تریاکو مشکل نه دی، د تریاکي مور اولادونه په ناس کې لا تریاکیان وي. زه په لوی لاس خپل ژوندوالې ته واکم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.